د زړورتیا جایزه ورکړل سوې وه.
د الجزایر ښځو په نوم یوه تابلو چې نومیالي انځورګر پیکاسو انځور کړې وه په 190,400,000 امریکایي ډالرو وپلورل شوه. نور معلومات فریبازای راکوي.
پابلو پیکاسو چې په اصل کې اسپانوی دی، خو د ژوند ډېره برخه یې په فرانسې کې تیره کړې ده. په 1955 میلادي کال کې د الجزایري ښځو په نوم یوه تابلو کښلې ده. د دغې تابلو په کښلو کې د فرانسوي هنرمند ایوجین دولکرو له انځور څخه الهام اخیستل سوی دی. دغه هنرمند په 19 میلادي پیړۍ کې ژوند کاوه. د الجزایري ښځو تابلو د دوشنبه په ورځ، یعنی د روان میلادي کال د می میاشتې په 11 نیټه په نیویارک کې د مزایدې پر مهال په 190,400,000 امریکایي ډالرو وپلورل سوه، او په دې توګه د نړۍ په سطحه د کښل سویو آثارو د بیې ریکارډ مات کړ. تر دې وړاندې په 2013 کال کې د برتانوي هنرمند فرانسس بیکن یوه تابلو په 222,400,000 امریکایي ډالر پلورل سوې وه، او دا په هغه وخت کې د یوه انځوریز اثار تر ټولو لوړه بیه وه. د هغه ځای مسؤول چې دغه تابلو په کښې وپلورل سوه، خبریالانو ته اعلان وکړ چې د الجزایري ښځو تابلو په نړۍ کې د یوه هنري اثار د بیې ریکارډ مات کړ. جیسی پلکانن وویل:
We always knew that it was going to break the world record price.
دوی وی مشتل په هیدو چې دغه تابلو به نړیوال ریکارډ ماتوي. هغه ریکارډ چې په همدې ځای کې د فرانسس بیکن تابلو په پلورلو سره ټینګ شوی وو، او په 222,400,000 امریکایي ډالرو پلورل شوی وو. د حیرانتیا خبره نه ده چې د شلمې پیړۍ د نابغه هنرمند انځوریز اثر په 180,000,000 ډالر وپلورل سي. دا یو حیرانوونکی اثر دی.
It's a wonderful, wonderful work.
The design the تاریخ پروفیسور سارا لیچمن وی امپرسیونیستی آثار او عصري انځورګری له دې کبله د انځورګری هنر مارکیټ تسخیر کړی دی چې ښکلی او د لاسرسي وړ دی، او د هغوی رښتونی ارزښتونه ثابت سوي دي.
د هند سینما نامتو ستوري سلمان خان ته محکمې د 5 کلونو د بند سزا واوروله. دې حکم د بالیوډ سینما ډیری ډایرکټران هیښ کړي دي. فرشته جلالزی نور معلومات راکوي.
په هندي فلمونو کې دا دود دی چې د فلم هلک ډېر زړور او زورور وي. مثلا د یو فلم هلک په یوه لاس لاستنه وهلی ټکولی سي، د فلم هلک له چا نه ویرېږي. په ډېرو فلمونو کې د فلم هلک حتی قانون ماتوي او خپلواک چلوي، خو بالاخره فلمي او حقیقي نړۍ توپیر لري. حتی د سلمان خان په څېر یو چاته چې د نړۍ په لسو ډېرو ښکلو نارینهو کې ګڼل کېږي او میلیونونه مینوال لري، د محاکمې وار بیا راورسېد. سلمان خان د هندي سینما په هغو معتبرو ستورو کې راځي چې ټولنیز شهرت، اقتصادي واکمني او سیاسي نفوذ لري. پر د تور لګېدلی چې په 2002 میلادي کال کې یې د ممبی ښار په یوه څنډه کې چې یو شمېر بې کوره خلک پر سړک ویده وو، یو سړی په خپل ټویوټا لنډ کروزر موټر وهلی دی. سلمان خان په تیرو لږ تر لږه 14 کلونو کې د دې خبرې له منلو انکار کړی چې ده د پیښې په وخت موټر چلاوه. سلمان خان څو وارې په مخکنیو محکمو کې ویلي چې موټر یې موټروان چلاوه او دی د پیښې په وخت هلته نه وو، خو محکمې ظاهرا د سلمان خان دلیل رد کړ او نن یې یو وار بیا په 5 کلونو بند محکوم کړ. پر خان د بند حکم د هندي سینما یو شمېر فلم جوړونکي اندیشمن کړی دی. رپورټونه وایي سلمان خان د ډیرو فلم جوړونکو سره قراردادونه کړي چې که بندې شي نو بالیوډ ته به لږ تر لږه 1,000,000 ډالر مالی تاوان ورسوي. سلمان خان لږ تر لږه په تیرو 9 کلونو کې په پرله پسې ډول بالیوډ ته د تر ټولو زیات مصرف او ګټې فلمونه ورکړي دي. سلمان خان وروستی فلم چې ډېرې پیسې وګټلې د بانګو چې په 2013 میلادي کې سینما ته راووت. په دې تور چې سلمان خان شایي په ممبی ښار کې یو بې کوره سړی چې پر سړک ویده وو په موټر وهلی او وژلی وي، او بیا د پیښې له ځایه تښتېدلی وي، د تیرو نږدې 14 کلونو راهیسې محکمه روانه وه. دی 2 کاله مخکې هم په موقت ډول زندانی شوی وو.
सुम रहने वाली हमरी ये गुजरिया रे, कल 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 बहने लागी जैसे प्रेम की नदिया रे।
وړاندې د اغلې یاسمین وزیري مرکه لرو، خو اوس وږمه رشیدي یو حکایت راوروي چې مهمه پوښتنه ښځې په ژوند کې په رښتیا څه غواړي په دې حکایت کې ځواب شوې ده.
پاچا آرتور او کوډګره د پاچا آرتور د زلمیتوب په زمانه کې یو ځل دته په یوه ګاونډۍ پاچاهي کې لاره ونیول شوه. ونیول شو او د ګاونډي ملک پاچا ته لاس تړلی راوستل شو. پاچا چې د ده ښکلې ځوانۍ ته او هوښیارۍ ته وکتل، زړه یې ورباندې وسوسېد. ورته ویې ویل، نه دې وژنم، خو شرط دا دی چې یوې ډېرې سختې پوښتنې ته به ځواب راکوې او د ځواب موندلو لپاره پوره یو کال وخت لري. خو که د یو کال وروسته هم ځواب ونه موند، نو سر به دې غوڅېږي. زلمی آرتور ورته وویل، صاحب څه پوښتنه ده؟ د ګاونډي ملک پاچا ورته وویل، دې پوښتنې ته به سم ځواب پیدا کوي چې ښځې په ژوند کې په رښتیا څه غواړي. دا سوال دومره سخت و چې لویو پوهانو ورته ځواب نه شو ورکولی. او زلمی پاچا آرتور خو څه کوي چې هغه د چا خبره له خولې د مور د شیدو بوی لټېده. آرتور چاره نه لرله، شرط یې قبول کړ. که یې شرط نه وای منلی، سمدستي وژل کېده، خو اوس یې پوره یو کال وخت درلود. آرتور خپلې پاچاهي ته راستون شو او دلته یې له هر چا، له سردارانو، له ملایانو، له حکیمانو او آن د خپل دربار له ټوکیانو پوښتنه وکړه چې ښځې په ژوند کې په رښتیا څه غواړي، خو له هیچا سره قانع کوونکی ځواب نه و. ډېرو کسانو پاچا آرتور ته مشوره ورکړه چې د دې پوښتنې ځواب دی د غره له کوډګري واخلي، ځکه هغه ډېره هوښیاره ده او د هر قسم پوښتنې ځواب ورسره دی. البته په غره کې د ناستې کوډګري د ځواب قیمت خورا زیات و. د هغې د ځواب بیه به دومره درنه وه چې د هر چا ملا یې ماتوله. د کال وروستۍ ورځ راورسېده. د ګاونډي پاچا مهلت تر سبا پورې پوره کېده، خو دې پوښتنې ته هیچ چا قانع کوونکی ځواب ونه موند چې ښځې په ژوند کې په رښتیا څه شی غواړي. پاچا آرتور له ځان سره وویل، تر دې چې سبا ته وژل کېږم، دا بهتره ده چې کوډګري ته ورشم. که هر بار راباندې کېږدي څه پروا کوي، تر دې خو به ښه وي چې ووژل شم. زلمی پاچا آرتور په غره کې ناستې کوډګري ته ورغی او د پوښتنې ځواب یې ورنه وغوښت. کوډګري ورته وویل، زه به دې پوښتنې ته ځواب در وښیم، خو زما غوښتنه به پوره کوي. آرتور ورنه تپوس وکړ، څه غواړې؟ کوډګري ورته وویل، زه غواړم چې ستا له خورا نژدې خانزاده ملګري لینسلوټ سره واده وکړم. ته د خپل دربار دغه خانزاده مجبور کړه چې له ما سره واده وکړي. زلمی پاچا آرتور چې د کوډګري خورا کرغېړنې څېرې، کوپې ملا، ویرونکو سترګو او بې غاښونو خولې ته وکتل چې یوازې یو غاښ پکې و، له ځان سره وویل، نه نه، دا ظلم دی، دا نامردي ده چې د خپل دربار یو ښایسته ځوان او خپل ملګری مجبور کړم چې له دې بدرنګې بوږنوونکې بلا سره واده وکړي. تر دې ځلمه خو بهتره ده چې سبا په ګاونډۍ پاچاهي کې د جلاد تورې ته غاړه ونیسم. زلمی پاچا آرتور له شېبې نیمې چوپتیا وروسته سر راوچت کړ او کوډګري ته یې وویل، زه ستا غوښتنه نشم پوره کولی. کوډګري ورته وویل، که دا غوښتنه پوره نه کړې او د خپل دربار خانزاده ملګری لینسلوټ له ما سره واده ته اړ نه واسې، نو د دې پوښتنې ځواب به په هیڅ وجه در نه کړم چې ښځې په ژوند کې په رښتیا څه شی غواړي. د پاچا آرتور د دربار خانزاده ملګری لینسلوټ چې د کوډګري له غوښتنې خبر شو، سمدستی په آس پښه واړوله، په تراټ یې ځان غره ته ورسوه او کوډګري ته یې وویل، زه دې ته تیار یم چې له تا سره واده وکړم، خو دې ته تیار نه یم چې خپل مهربان پاچا او خپل وفادار ملګری آرتور د مرګ د بلا په خوله کې ووینم. کله چې خانزاده لینسلوټ له کوډګري سره واده ته چمتو شو، کوډګري پاچا آرتور ته د پوښتنې ځواب وربوښت. د دې پوښتنې چې ښځې په ژوند کې په رښتیا څه غواړي ځواب دا و چې خز غواړي چې د خپل ژوند اختیار یې په خپل لاس کې وي. دغه ځواب هر چا ته د منلو و او پاچا آرتور له وژلو وژغورل شو. د کورګر یو خانزاده لینس لوټ د واده نیټه را ورسېده. واده تیر شو او د شپې چې خانزاده د ناوې کوټې ته ورته، نو هغه د چا خبره په ځان ډېر دمونه وکړل چې د هغې د خورا کرغیړنې څیرې په لیدو بې هوښه نه شي. خو چې د کوټې دروازه یې پرانیستله، سترګې یې په یوې خورا ښکلې ځوانې ښځې ولګېدې. خانزاده حیرت واخیست، ورته ویې ویل: دا تا په ځان څه چل کړی دی؟ ته خو دومره ښکلې شوې یې. کورګری ورته وویل: په هغه ورځ چې غره ته راغلې، ډېر سړیتوب دې وکړ او ستا د همدې سړیتوب د قدردانۍ په خاطر مې خپله څیره بدله کړه. خو زه به نیم وخت هماغسې بوږنوونکې کرغیړنه بلایم او نیم وخت به دغسې ځوانه ښکلې ښځه یم. آیا غواړې د ورځې ښکلې او د شپې بدرنګې شم، او که د ورځې بدرنګې او د شپې ښکلې واوسم؟ خوښه ستا. خانزاده له ځان سره فکر وکړ چې که د ورځې بدرنګ واوسي او یاران دوستان مې په لیدلو باندې ځورېږي، هم سمه خبره نه ده. او که د شپې بدرنګ وي او هره شپه زه په زحمت کې یم، دا هم د خدای لار نه ده. نو کوټګري ته یې داسې ځواب ورکړ: ستا خپله خوښه چې د ورځې ښکلې کېږي او که د شپې. کوټګري چې دغه ځواب واورید، بې حده خوشحاله شوه. ورته ویې ویل: زه به ستا لپاره هم د ورځې ښکلې یم، هم د شپې، ځکه تا هغه خبره وکړه چې یوه ښځه یې په خپل ژوند کې په رښتیا غواړي، او هغه د خپل ژوند اختیار دی.
اغلی یاسمین وزیری په دې ورستو کې څلور کتابونه چاپ کړي دي. اغلی وزیری شاعري کوي، لنډې کیسې لیکي او د یوې مجلې مسؤوله مدیره ده. مرکه مې ورسره کړې ده، اورېدلو بلنه یې درکوم.
اغلی یاسمین وایم که یاسمین؟
اره، یو چې تاسو ته مناسبه ښکاري، ځکه چې ما ته.
نه بابا، ما زما مناسبه څه کوې؟ خپل نوم دې ده یاسمین ده که یاسمین؟
مونږ خو به اصلا مونږ په پښتو کې ما نوم یاسمین ده، بیا دلته ما ته د ژبې دوستان ټول ما ته نوم راته واړه و یاسمین وزیری شوم.
ښه، ستړی مس،
مننه، ژوندی اوسې مان صاحب.
یاسمین، په دې وروستو کې مو څو کتابونه چاپ سو. کتابونه مو مختلف دي، نه پوهیمه، لنډې کیسې دي، ناولونه دي، یو بل کتاب مو د ټپیزو ده، یو بل مو د حمید بابا د شعرونو یو غورچان ده. نو کار مو هم داسې سره ویشلی ده، تیتو پرک ده. یو څه د ځان په اړه یو راته ووایاستې، بیا به خبرې کوو.
د ځان په اړه به دا تاسو ته ووایم، وروسته له دې چې ما مکتب خلاص کړو او پوهنتون ته مې مخه کړه. کله چې زه پوهنتون ته شامله شوم، دیارلس سوه پنځه اتیایم کال و. نور ما څه نا څه مې لیکنې پیل کړلې، ورځ تر ورځې مې لیکنې ښې کېدې، استادانو تشویقولم، کار مې ډېر ښه په مخ روان و. تر دې دمه چې زه په خیر سره پوهنتونه خلاصه شوم، او د خلکو هم د تشویق و، د ما دوستانو چې ما وغوښتل چې د کتابونه ناول مثلا وژباړم، لنډې کیسې په یو ټولګه کې راټولې کړم، او د حمید بابا غورچان شعرونه راټول کړم او ټپیز خپلې ولیکم، او د دې تر څنګ ما یو څو نور کتابونه هم دي، په هغې مې هم کار روان کړی دی.
دغه مجلو په حیثه کې هم راته ووایاست، یو څه ښې ډېرې مو هم راوړی دی.
او دا مجلې چې تاسو وینئ، دا مجله د ګډون په نوم ده، چې دا مونږ مجله هره درې میاشت کې خپرېږي، او دا مجله زیاتره برخه یې د معلولینو د ژوند، دوی د ځواک، دوی د ضرورتونو پاړه چاپ کیږي، چې مونږ څنګه کولای شو چې یو معلول په پښو ودرو، څنګه مونږ یو معلول تشویق کړو چې دوی خپل ژوند ته دسی په خاص ترګه وګورو د ځان کمزور احساس نه کیږي چې معلول کا د فزیکی لحاظ مثلا کمزور ایدای نور کومه کمزورتیا د نه لري کولای شي چې
مجلې مسول مدیر څو
زه په خپل یم د ګډون مجلې مسول مدیره
د په څومره وخت چاپ
دا په درې میاشتو کې خبرېږي چې 50 صفحې لري شل پښتو شل دری او لاس هم په انګلیسي ژبه ده
او له څو کلونو راهیسې دا مجله
دا لس کاله تقریبا کېږي چې د مجله خبرېږي یا نه کاله چې زه دا دوه نیم درې کاله کېږي چې دا مجله زه چلوم
کور دې ودان یاسمین دا کارونه مو چې زه ګورم ډېر خواره واره دي او ډېر هم دي خدای تاسو ته توفیق درکړي چې ټول وپالی څه فکر کوی که سړی ډېر خور وور وي دا یې په لیکنو د کیفیت په لحاظ باندې اغېز نه کوي
تاسو خبره سمه ده عمان صاحب چې امکان لري په کیفیت باندې اغېز وکړي خو که څوک داس کلک هضم او اراده ولري
چې
زه والا نه پوهېږم چې زه به تکړه یم که نه یم خو زما همدا هوډ کړی دی ما همدا عزم اراده ده چې زه به په خپل مسله کې ډېر کار کوم او ښه دقیقه اوسېږم چې څومره ما وسه کېږي تر هغې باید زه زیات کار وکړم خپلې ټولنې ته نور هم تاسو په وینا د خواره واره کارونه که څه هم رښتیا چې همداسې ده خو ما تر ډېر حده کوشش کړی دی چې دا کارونه سره راټول کړم او ځینې راضي هم یم او کولای شم په برلاسي یم کولای شم چې د خپل کارونه په ښه توګه مخته یوسم
څومره لنډې کیسې مو لیکلې تر اوسه
لنډې کیسې مې دا اوس چې یو کتاب چاپ شوی او یو بل کتاب مې دا یو بله ټولګه د لنډو کیسو ده چې هغه د کار لاندې ده چې فکر کومه پنځلس پاره ټولګه کې دېرش به دا کېږي او نور بېلابېلې مجلې ته ما لنډې کیسې لیکلي چې اوس څو وخته مخکې
یعنې ټولې به څومره سي
50 شپېته شاوخوا دومره به وي
یاسمین شاعري هم کوي
بله هو عمان صاحب کله کله شاعري هم کوم هغه چې کوم وخت د ښه شعر احساس را پیدا شي بیا شعر هم وایم
څومره شعرونه مو لیکلي دي
شعرونه مې فکر کوم دي شپېته یا اتیا شاوخوا دومره به وي چې یوه ټولګه ما شعري هم ده په هغه موسکار روان ده چې په راتلونکي کې به یو شعري ټولګه به هم ولرم او
د دې کارونو تر څنګ مو ټپیزې هم لیکلې دي
بله بله
یو څو ټپیزې ولوله
تاسو په اجازه زه به د ټپیزې ووایم
زما خو اجازه
نور یو ټپیزه ده چې افغانستانه په ما ګرانه زما زړګیه زما ځانه غواړم د هرې خوا ودانه زما وطنه بې له تانه جنت دنیا ته د دوزخ نظر کوم یو دوی نورې ټپیزې به هم ووایم په یار پسې ژړلی نشم چاته خپل حال ویلی نشم بې یاره ځان لیدلی نشم د اوبو غړپ کولی نشم د زړه په سر مې د یار نوم دی وران بشینه
شه یاسمین په دې ټپیزو کې زما خپله چې دلچسپي ده فرزن دای چې په هر حال دا خو لنډۍ دي بیا یو درې مصرې ورسره اضافه کېږي ځینې بیا داسې وي چې دومره لټې چې هغه لنډۍ هم هغسې لنډۍ رااخلي چې ډېرې مشهورې او ډېرې تکرار شوې تاسو چې دا ټپیزې لیکلې د لنډیو په انتخاب کې مو یو څه زحمت په ځان تېر کړ که ماسې یار مې هندوز مسلمان دی
د یار دپاره
درمسال جارو کوم داسې لنډۍ خو به نه وي
نه عمان صاحب ما هم تاسو خبره د لنډۍ بې اندازه ډېرې دي او ما هڅه کوله چې داسې لنډۍ انتخاب کوم چې لږ څه داسې نه وي لغوندې لنډۍ وي تر خپله حده پورې مې ډېره هڅه کړې ده چې داسې لنډۍ انتخاب کوم چې هم ډېر داسې نوي وي او هم داسې خوږ کلمات پکې استفاده شوي وي چې هڅه مې کړې نور نه پوهېږم چې دا به لوستونکي خوښوي که نه خوښوي
لنډۍ هم له ولسه راخیستې دي که له کتابونو
والله د ولس هم راخیستې دي خو د کتابونو نه هم راخیستې دي بېلابېل د کتابونو نه هم راخیستې دي زه خپله هم کله کله لنډۍ د خپل ذهنه لیکلی شوم لیکم ای خو اوس دا خبره په دې زه نه شم کولی چې ما ته ځینې استادانو پوهنتون کې دا مشوره راکړه وایي که ته دا خبره وم کې تاسو سره څوک دا خبر نه مانی ځکه د لنډۍ وایي شاعر نه دی معلوم نور دې کې اوس نه پوهېږم چې خپله لنډۍ یو تېره شم هغه هم د ولس په مال پورې حساب کوم او که ووایم چې خپلې مې کړې دي نور دا قضاوت به ولس ته پرېږدم
کور دې ودان
مننه
ناول مو هم یو ژباړلی دا له کومې ژبې ژباړل
دا ناول د یو ایرانی ناول و چې لیکوال یې سامیا نجفی زاده و ای فارسی ژبه نه مشباړلای وو او دی ناول سره ما داسې مینه په څه پیدا شوله چې د دې ناول دغه محتوا ته سړی دننه شي په دې کې هغه ستونزې لیدل کیږي چې مونږ په خپله ټولنه کې سره لاس ګریوان یو.
مثلا سره خمس
مثلا داسې ستونزه چې مونږ خپله ټولنه سره مخه کیږي
خو کمې نه دي ستونزې.
بله مثلا چې یو لوستې جلی وي او ډېرې ښې کورنۍ وي خو هغه مال او پیسې د شیان نه لري او یو بله چې مثلا داسې په خارج کې به یې تحصیلات کړی وي او که څه د ډېرې پوهې خاونده نه وي هم خو د مال او شتمنۍ له نظره او د کورنۍ د نوم له نظره هغه خلک غوره بولي چې هغه دې ناول کرکټر کوم شخصیت کوم کس چې دی سامان په نوم کورنۍ غواړي چې هغه پیسه داره جلۍ د ته وټاکي د سره واده وکړي او دا بله جلۍ چې ده چې دا ډېره یو داسې باحجابه جلۍ ده دا مورې کونډه وي د دوی په کور کې کار کوي او دا په دې خاطر که څه هم مالک غواړي چې دغې جلۍ سره واده وکړي خو دغه ستونزه چې په هره ټولنه کې مونږ ورسره مخامخ کېږو
سیالي او شریکي
بو چې دا نوکره ده څنګه زه تا ته د یو نوکر ښه او بله خره د هغه جلۍ مورې څه قربانیان د خپلې لور په خاطر ورکوي چې دغه وړه جلۍ کونډه وي دغه لویوي او لور یې هم د مور په خاطر څه قربانیان ورکوي د خپلې مینې نه تیریږي.
د حمید بابا د شعرونو یو غورچان هم چاپ کړی ده او په دې کې مقصد څه و؟
په دا ځینې کتابونو نه یوازې حمید بابا په ځینې نورو شاعرانو باندې مال داسې کار وکړمه چې هغه غوره شعرونه دوی راټول کړمه او هغه چاپ شي چې محصلین وکولی شي د دې نه ګټه پورته کړي.
دغه د غوراوي په برخه کې او دا خو نو ستاسو ذوق سو کان لري همدغه بیتونه چې تاسو خوښ کړي دي د بل چا خوښ نه سي.
او دا هم کیدای شي چې داسې خبره وي خو ما چې زه خو همیشه خپل هر کار کومه د کابل پوهنتون ما استادان چې دي زه د دوی په مشورې یو کار کومه.
مثلا د استادانو نظر څه و چې څه ډول غزلې دې راواخیستې کومې غزلې؟
دا دوی دا خبره راته وکړله چې وایي د ده ترکیبان دې راته ښودلی و ترکیبان د ده په شعرونو کې په اکثرا کتابتونونو کې دا شان نه پیدا کیږي. اوس وروسته غواړم چې دغه په دویم چاپ کې په دې کتاب لا ډېر کار وکړم. ځینې داسې لغات پکې استفاده شوي دي چې هغه ډېر پخواني لغاتونه دي مونږ محصلین نه شي کولی چې په اسانه توګه هغه معنا ته ورننوځي. د لغاتونو معنا ورسره ولیکم نور په دې نه که به محصلین لا ډېره ښه ګټه اخیستی شي.
نو په دې ترتیب سره به دې دغه یو کتاب دوه وارې په خلکو خرڅ کړې که نه؟ کاشکې دې په اول ځل دا کار کړی وای. خدای دې بریالی لره.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اورئ.
د ځوان شاعر اتل افغان شاعري په رنګین تخیل او ګڼو شاعرانه نزاکتونو مشهوره ده. زموږ همکار نورګل شفق د ښاغلي افغان یو شعر دکلمه کړی دی، دا اورېدلو بلنه درکوم.
غزل. انسانان دی پرختی ندی پزمکا، دا اسمان خبری خی ندی پزمکا، چی زما اوستا نام پری نوشتوی، چې زما او ستا نامه پرې نوشته وي هغه پاڼې لا راشنې نه دي په ځمکه، تر هغې به یې سر ونه رسي ارشتا، تر هغې به یې سر ونه رسي ارشتا، چې تر څو پورې سر کې نه دي په ځمکه. مرغلرې د دریاب سینه کې ښې دي، خیدی خیدی چی پرتی ندی پزمکا. دراتلون که قافله نوار خطا دی، دراتلون که قافله نوار خطا دی، دوی خاپونه دپخو پرین دی پزمکا. موگ تر او سیوس پاره دنو کختای که موگ تر او سیوس پاره دنو کختای که لامو ایخی چرتا پخی ندی پزمکا، لامو ایخی چرتا پخی ندی پزمکا.
واک خستی دوار پرتی اسمی مستی واک خستی دوار پرتی اسمی 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 پرتی Devaka hasti dvara pratisven da pratiyo.